مشل ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربای سلامونه منی. وخت د غرمې یو بجه شوی. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري په راو انوار باندې بندي زونه د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري کیس او د غراز د قبایلي سیمو اصلاحات او په وروستۍ نیمایي کې د بشال راډیو مجله هم لرو. خو تر هر څه مخکې ورځو منور شاه ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو لنډیز. امریکای د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود په وجنا تورن پولیس افسر راونوار باندې بندیزونه لګولي. د افغانستان په باګرام هوایی ډګر وسلوال برید کې عامو کسانو ته مرجوب لاوخته. او ولسمشر ترامپ روس ته خبرداري ورکړی چې په امریکایي انتخاباتو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. د امریکا د خزانه وزارت د کراچۍ په پخوانی پولیس افسر راونوار بندیزونه ولګول. د خزانه وزیر سټیون منوچن پرون د انساني حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت چې اویل چې امریکا به د خلکو زورول، تختول، جنسي تشدد، قتل او د بیګنا وګړو خلاف ظلم نزغمي. د یاد وزارت په پاڼه د راونوار په حواله ویل شوی چې د ریپورتونو تر مخه د خپل کار مودې پر مهال یو سل نوي جالي پولیس مقابله کړي چې پکې د نقیب مسعود په شمول له 300 زیات سان وجل شوې دي. د امریکا خزانه وزارت وای راونوار په کراچۍ کې د پولیسو او مجرمانو د یوې داسې ډلې مشري کوله چې له خلکو د باتي اخیستو په زور د ځمکو نیولو، نشې موادو، د خلکو په وجنو تورنوه. د یاد وزارت په وینا په نوموړي ځکه بندیزونه ولګول چې د انساني حقوقو په سرغړونو کې نیخ په نیغه یا هم په غیر مستقیم ډول ذمہوار دي. د امریکا د خزانه وزارت د راونوار په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو په 13 وګړو هم بندیزونه لګولې دي. راونوار خلاف په کراچۍ کې ورسته له هغه مقدمه درج شو چې د 2013 کال په جنوري کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وجنې ورسته دا وکړه چې هغه تر هغه وو په پولیس مقابله کې وجلې. خو ورسته تحقیقاتو دغه ادعاوې ناسمې ثابت کړې او هغه له نوکرۍ لرې کړل شو. دغه مقدمه اوس هم روانه ده چې پکې نوموړی په ضمانت له جیله خوشي شوی دی. د اسلام آباد های کورټ پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداري ته په طبي بنیاد ضمانت ورکړی دی. نوموړی د درغلیو په مقدمه کې د احتساب ادارې لخوا له جون میاشتې راهیسې په بند کې وو. له دې وړاندې د مسلم لیگ نواز ګوند رهبر نواز شریف ته هم په طبي بنیاد ضمانت ورکړل شوی دی. په دې حق له نور تفصیل به په روانه خبرونه کې واورئ. په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د انضمام پلوي سیاسي ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې چې له قبایلي ولس سره کړې ژمنې دې عملي کړي. پرون د پیښور په پریس کلب کې د پاکستان پیپلز ګوند، مسلم لیگ نواز، عوامي نېشنل پارټي او جماعت اسلامي مشرانو په دې حق لې خبري غونډه وکړه. په دغه موخه د پیپلز ګوند یو مشر او د قومي اسمبلی په خواني غړي اخونزاده چټان وویل
اوس دا د سوچ خبره ده که د دې مرجر نه بعد هم زمونږ د یوت زمونږ د نوجوانانو د پاټه د عوام هغه مایوسي ختمه نه شوله، نو د دې انجام به سره ووځي. زما په خیال کې هغه به ډېر زیات خطرناکي هم د پاټه د عوامو دپاره نه، هم د دې ریاست دپاره.
په صوبا کې د قبایلي سیمو د ورګډولو په وخت حکومت د یو آئینی ترمیم په ترڅ کې وعده کړې ده چې د راتلونکو لسو کلونو لپاره به له قبایلو ټیکس نه اخیستل کېږي او په قومي مالیاتي ایوارډ کې به هر کال 100 ارب روپۍ د دغو سیمو په پرمختګ لګول کېږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت په وار وار ادعا کړې چې په قبایلي سیمو کې یې د پرمختګ یو شمېر منصوبې ترسره کړې دي. پرون د پاکستان قومي اسمبلی په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه وکړه چې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو له اتحادیو جوړولو بندیز پورته کړي. قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر خواجه آصف په دې حق له وویل
دی وای د زده کوونکو اتحادیې د سیاست نرسری وی او کتا څو دوی پریک دی چې په دوی سیاسي اثر وشي او دوی نظریاتي شي، نو سبب دغه کل په دې پارلیمان کې یو ځمیدارانه کردار ادا کړی شي او په دې سنا سره قانون سازی په کار ده چې په ټول پاکستان کې د زده کوونکو اتحادیو ته اجازه ورکړي شي.
په دغه مقاده پارلیماني چارو وزیر علي محمد خان اویل حکومت به اول د دې لپاره قاعده او ضابطه ټاکي چې تعلیمي ادارې د زده کوونکو د اتحادیو لوجې د پخوا په سیر د تشدد نه وساتل شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان باګرام په هوایي اډې کې نننی برید د سیمې شپېته عام اوسیدونکي زخمیان کړي او یو تن وژلی دی. دا خبره په پروان کې د افغان ګډو ځواکونو د همغږۍ د مرکز کماندان الوزی احمدي مشال ریډیو ته تایید کړه. هغه ویل چې د باګرام هوایي اډې ته نږدې سهار وختي دوه موټر بم بریدونه وشول. په موټر بم کې د باګرام هوایي اډې یوې سنډې ته یو روغتیایي مرکز ډېر زیانمن شوی. د سیمې خلک چې په خپلو کورونو کې د شیشو د ماتېدو او د ځنو کورونو دورانېدو په نتیجه کې جوبل شوي وایي ډزې لا هم روانې دي. د الوزی په خبره وسلوال تر برید وروسته د باګرام هوایي اډې ته ننوتی. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د امریکایي حکومت لخوا له افغانستان سره د میلیونونو ډالرو مرستو په دې هیواد کې درغلې سیوا کړې دي. نوموړي دا څرګندونې د واشنگټن پوسټ د دسمبر 9 د ریپورټ په اړه خپل غبرګون کې پرون له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسۍ سره په خبرو کې وکړې. په دغه ریپورټ کې د افغانستان د 13 کلنې جګړې سره نیغ په نیغه واسطه لرونکو کسانو د مرکو په اساس ویل شوي چې دریو امریکایي ولسمشرانو یعنی جارج بوش، باراک اوباما او ډونلډ ټرمپ د دې جګړې په اړه امریکایي ولسته د ویلیدی. حامد کرزی ادارت کړه چې غنی په دې موده کې په خپل کوم ناسم کار کړی خو په خپل حکومت کې د شاملو چارواکو د درغلۍ او ردونې ونه کړ. د امریکا له خوا افغانستان ته د ورکوونکو مرستو په اړه کرزی ویل چې په دې اړه حساب نه وو. او بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وروسته خبرداري ورکړه چې په امریکایي انتخاباتو کې له لاسوهنې دې ډډه وکړي. له سپینې ماڼۍ جاری شوی یو بیان کې راغلی چې پرون د روس د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات پر مهال ولسمشر ټرمپ ټینګار وکړ چې ماسکو دې د یوکرین شخړه هوار کړي. لاوروف دا سفر له هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې په پیرس کې د روس، فرانس، جرمني او یوکرین څلور اړخیزه غونډه وشوه او پکې د یوکرین په ختیځ کې د شخړې د هواري لپاره په تلپاتې او پر امن حل لټولو غور وشو. دا وو تر دې دمه د مشال خبرونه. اوس تر تازه من خبریال سره زهید کرنسوی بای او موسم حال درکوي.
نن د شورو پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.55 روپیه 13 پیسې غسل کیږي او په 1.55 روپیه 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 200 روپیه او په 201 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.95 روپیه 50 پیسې او په 1.90 روپیه 13 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.70 روپیه 50 پیسې او په 2.70 روپیه 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.70 روپیه 50 پیسې او په 15 پیسې. او یو افغانی په 1 روپیه 99 پیسې اغستل کیږي او په 2 روپیه 2 پیسې خرڅول کیږي. او 201 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه اغستل کیږي او 218 پیته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتونو محکمې په وینا راتلونکي څلیرشتو غنټو کې په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 9 او زیات نه زیات 12، بنو کې 8 او 14، ژوب کې 1 او 10 او کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 8 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مور له مشال رادیو ورته تاسو زموږ پرونی په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري، امریکایي د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وجنا تورن روانوار باندې بندیزونه لګولي. په دې اړه په امریکا کې یو کار پوهای
چرته امریکا کې یاد امریکایي انډیوالو ملکونو کې واجنو کې دا ریک چرته اکاونټس په نور داسې اقتصادي چارې او هغه په دې بیانې وکړي کولی شي.
او اسلام آباد های کورټ په خوانی ولسمشر او د پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری ته ضمانت ورکړي. او په چار صدق کې د اولاد راکړل شوی تن خپلوانو له حکومت د انصاف غوښتنه کړې. او د خبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو هغه سیاسي ګوندونه چې په صوبه کې یې د پخوانۍ فاټا د زمکېدو لپاره هڅې کړې وي وایي د زمکېدو ګټې لا هم مخې ته نه دي راغلي.
اغه پیکج باندې اصلاحاتي پیکج باندې کوم چې د موجوده حکومت ذمہداري وا چې په غیبه باندې عمل درآمد کړي وي او د هغه په نتیجه کې د باجوړنه د وزیرستان پورې عوامو ته اغه ریلی ملاو شوی وي.
او په مشال ډیو بي مجله کې درته د ازل په پانی پت فلم هم معلومات درکو.
مراتھوں کے خلاف جانے والا کوئی ہے ہی نہیں اس سرزمین پر.
ایک ہے جہاں پناہ احمد شاہ تالی.
لمشال رڈیو سروس. او سمو د خبرونه لومړی موضوع.
اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې امریکای د بلوچستاني ځوان نقیب الله مسعود په وجنه تورن د پاکستانی پولیسو پر پخوانی افسر راو انوار بندیزونه لګولي. دا اعلان پرون د امریکا د خزانه وزارت د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت سره وکړ. یاد وزارت د راو انوار په ګډون د یو شمیر نورو هیوادونو پر اتلس وګړو هم بندیزونه لګولي. پړې نور حال د مشال ریډیو خبریال احمد شاه زمیره کوي.
د امریکا خزانه وزارت پرون د بشري حقوقو د نړیوال ورځ پر مهال په یو خبر پاڼه کې په بشري حقوقو تورونو یو شمیر کسانو بندیزونه لګولې دي. د یاد وزارت پر ویپاڼه د کراچي په ملیر کې د پولیسو د پخوانی افسر راو انوار په حواله ویل سوی چې نوموړي د خپل کاري مودې پر مهال یو سل نوي جالي پولیس مقابله کړي چې پکې د نقیب الله مسعود په ګډون یې تر 400 زیات کسان وژل دي. د امریکا خزانه وزارت وایي راو انوار په کراچي کې د پولیسو او مجرمانو د یوې داسې شبکې مشري کوله چې له خلکو د کلنګ اخیستو په زور د ځمکو نیولو نشي موادو او د خلکو په وژنو تورنوه. د یاد وزارت په وینا پر نوموړي ځکه بندیزونه ولګول چې د انساني حقونو په سرغړونه کې مستقیم او یا په غیر مستقیم ډول ذمهوار دي. په امریکا کې شنونکي ډاکټر محمد تقی وایي چې تر بندیز لاندې کسانو او د هغوی د ملګرو اساسي نه یوازې په امریکا بلکې د امریکا په ملګرو هیوادونو کې هم کنګل سي.
بلعموم خو د دې اقتصادي یا مالی شاخصانه وي چې د هغوی یا د هغوی انډیوالو یا نور د هغوی مرستیالو چېرته امریکا کې یا د امریکایي انډیوالو ملکونو کې هیوادونو کې د هغوی که چېرته اکاونټس وي نور داسې اقتصادي چارې وي نو هغه باندې دای بیا نی وکی کولی شي. نو په لومړي ټو کې دا د ټریژری ډیپارټمنټ دا غوښته خو دا یو سیاسي بیک گراوند یا فور گراوند نوم دا څه کېدې شي چې یو طریقه ده د پاکستان باندې فشار اوستو په هکله.
د امریکا خزانه وزارت د راو انوار په ګډون د برما، لیبیا، سلوواکیا، کانګو او جنوبي سودان پر اتلس وګړو بندیزونه لګولې دي. د خزانه وزیر سټیون ټی منوچن ویلی چې امریکا به د خلکو زورول، تشتول، جنسي تشدد، وژل او د بیګنا وګړو خلاف ظلم ونزغمي. پر او انوار تور دی چې د 2013 کال په جنوري میاشت کې د په مشري پولیسو د جنوبي وزیرستان یو ځوان نقیب الله مسعود له تشتول ورسته له تحریک طالبان پاکستان سره د تړاو په تور په جالي پولیس مقابله کې وژلې وو. د پاکستان په مختلف شهرونو کې تر احتجاجونو وروسته د سند حکومت یو پلټنیز کمیټې جوړ کړه چې هغه په ثبوت ورسول چې نقیب الله مسعود له هیڅ یوې ترهګری ډلې سره تعلق نه درلودي او هغه بې ګناه وژل شوی دی. له هغه وروسته راو انوار پټ شو چې بیا د سپریم کورټ پر فشار بلاخره عدالت ته حاضر شو. خو د 2013 کال د جولای پر 10مه په کراچي کې د ترهګری ضد عدالت راو انوار په ضمانت خوشی کړ. د نوموړي پر ضد اوس هم د نقیب الله مسعود د وژنې مقدمه روانه ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره راټوکېدلی خوځښت پښتون ژغورنې غورځنګ له غوښتنو یوه هم داده چې راو انوار ته د هغه د کړنو سزا ورکړل سي. د پاکستان حکومت پر راو انوار د امریکایي حکومت لخوا د بندیزونو په خبرګون کې تر دې دمه څه نه دی ویلي.
امشاه زمي ته راپور وړاندې کړ چې امریکایي د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وجنه تورن راو انوار باندې بندیزونه لګولي. اوس راځو دې ته چې اسلام آباد های کورټ د جعلي اکاونټونو په کیس کې پخوانی ولسمشر د پیپلز پارټي شریف چیرمن آصف علي زرداری ته د طبي بنیادونو پر اساس نن ضمانت ورکړې. آصف علي زرداری د جون میاشتې راهیسې په جیل کې و. پر دې اړه معلومات اخلو په اسلام آباد کې له خپل خبریال احمد الله چې همدا وخت مو سره ټلیفون په کرخه دی. احمد الله، اصلي مشي د دغه کیس په اړه تفصیلات زموږ اوریدونکو ته ورکړئ، مننه به وي.
ډېره مننه اسرار. اسرار د اسلام آباد های کورټ چکن دی هغه د پیپلز ګوند شریک چیرمن او پخوانی صدر زرداری چکن دی په طبي بنیادونو باندې خاص د ضمانت درخواست چکن دی هغه منظور کړو. نن د چکن دی اسلام آباد های کورټ د هغه چیف جسټس صدر میان الله په مشرۍ کې دوه کسیزه بینچ چکن وو د آصف علي زرداری په ضمانت د خوشي کولو درخواست چکن وو د هغه اورېدنه وکړله. په دغه موقع د آصف زرداری وکیل فاروق اجلال کړ دغه شان د نیب د چکن وکیلانو هغه پیښ شولو. نو د اورېدنې په پیل کې عدالت چکن دی دا وویله چې کوم د آصف علي زرداری دپاره کوم میډیکل بورډ جوړ کړی شوی او دا کورټ چکن دی. نو هغه د نیب چکن وکیل دی هغه د عدالت کې په زور سره وویل. نو چې کله د نیب وکیل هغه رپورټ ویل شروع کړل نو په هغه کې دا خبره مخ ته راغله چې آصف علي زرداری زړه چکن دی، یعنی د هغې ناروغه دی، درې سټنټونه چکن دی هغه وته اچول شوي دي. دغه شان نوموړي شکر چکن دی د هغې ناروغي مهم ہوتا دا او اغه طبيعت چکم دې هغه خنه دې دا اغه ورستو بیا عدالت د دوه خو د دلایل او ریدو ورستو دې یو کول رپو مچل کو ته یو ځوان چکم دې دا چې فلي زرداری په مې تیبي بنیادونو باندې ضمانت چکم دې هغه منظور کړلو لکه اسلام آباد هاي کورٹ چکم دې پټیر او دې نه کیدا ویلی چې د پاکستان انسټیټیوټ اف میډیکل ساينسز دې پینز اف پټال چکم دې دا اغه د ایگزیکټیو ډایریکټر یا اغه د مشرۍ کې دیو میډیکل بورډ جوړ کړل شي او هغه میډیکل بورډ چکم راپور راشي نو اغه ورستو دې عدالت چکم دې هغه خپل فیصله اوري نو دغه میډیکل بورډ چکم راپور نن وړاندې کړل شو نو دا هی په بنیاد عدالت خپل فیصله واوروله او زرداری ته چکم دې اصل زرداری ته هغه په ضمانت باندې خوشی کړو
احمد الله پلند ټوک کې زمنګ اوردون کو ته وای چې په دوی څه کیس وو په پخوانی ولس مشر سره په زرداری باندې
اشار په دای باندې جالي اکاونټونه او پارک لین کیس چکمو په دې کې نه چکمو آصف علي زرداری دا گرفتار کړو او ولې کنه پښتنه کړو بیا یې گرفتار کړلو او نو مونږ چکمو بیا یې په جوډیشل ریماند باندې چکمو هغه د پندای زندان چکمو اډیاله هغه ته لیګل او خو آصف زرداری په درشتم اکتوبر باندې چې کله هغه طبیعت یې صحیح نه نو هغه بیا پندای هسپتال ته منتقل کړل او د درشتم اکتوبر نه تر موجوده وخت پورې چکم دی آصف علي زرداری پندای هسپتال کې موجود نو په نومول باندې اومدغه د جامع کانتونو کې چکم دی هغه خو خپل بیا آصف زرداری یا د نور غړي بیا دغه نه منی دا چې نو وایي چې دا نه کوي انتقامي سیاست دی او دا په دې باندې تورونه لګول شي دي
سما ډیر زیات مننه د مشر دوه خبر جالو احمد الله تاسو معلومات درکول چې اسلام آباد هاي کورټ روان د جالي کانتونو کیس کې پخوانی ولس مشر د پیپلز پارٹی شریک چیرمن اسی په ځلداري ته د طبي بنیادونو پر اساس ضمانت ورکړ او اوس راځو دې ته چې د خبر پخونخوا په چا ساده کې د یو لا درکل شوی تن خپلوان غوښتنه کوي چې له دوی سره د انصاف وشي پرون په پیښور پر سب کې د چا ساده لتنګینه د مظفر په نوم لا درکل شوی تن خپلوان او ملګرو خبري غونډې ته ویل چې دغه تن اول لا درکل شوی بو او د دوی لډیرو کړهونو ورسته بیا د پیښور مرکزی زندان ته ولېږدول شو دوی د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان نه غوښتنه کړې چې د خلکو د لا درک کولو په اړه د امنیتي ادارو په واک کې اصلاحات راولي پر نور تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې
د چارسدې د تنګي د یو پېټرول پمپ نه د نومبر په شپږشتمه نیټه د لادر کشوي موزفر نومي یو تن خپل خپلوانو او ملګرو تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې وویل چې د ډیرو کړاوونو وروسته هغوی ته اوس معلومه شوې ده چې د مومندو د غلنې سره تعلق لرونکي دغه تن د پېښور په مرکزی زندان کې اچول شوی دی د مظفر ورور په خبری کانفرنس کې په دغه اړه په خپله وینا کې وویل
پاکستان خلک نو د پاکستان باندې خپګی وو او پاکستان سره محبت ساتو چې مظفر نوم یو مظفر او د دې د ډاکټر خان له پورته شوی دی په چټکې تاریخ باندې او خپل حال چې کوم دی نو د پاکستان حکومت سره په ساري په څنګه دی
د مظفر ملګری حاجی ناصر په خبری کانفرنس کې وویل چې په تنګی کې د هغه د پېټرول پمپ نه دا کس اوچت کړی شوی وو حاجی ناصر وایي دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د امنیتي ادارو په واک اختیار کې دي اصلاحات وکړي چې ولس د کړاوونو نه بچ شي
تانه کې دا روزنامچا مونږ ریټن کړی دا چې مونږ نه کس روپ دی کمپورت راځي چې متعلقه تانه خبرې چې ستا په دې علاقه کې دا مجرم دی یا ملزم دی دا څو چتو سر زمونږ تاو شوی دی په مونږ باندې دومره سخت تیر شوی په مونږ په دوی باندې ځکه چې زمونږ یو میلما او پښتون په میلما باندې خپل سر ورکړي مونږ په دا په پرون په تا ولګېد چې دی جیب ته شو هغه په داسې پایا کې چارج کړی دی چې هغه د نه منلو دی او دا ټول بې ګناه او بیجا د پرایم منسٹر عمران خان نه دا غوښتنه کوم چې تا ویلي چې زه به ټولې ادارې ټیک کوم دې باره کې اکشن والا دا فورسز دا راونیسه او دا ټیک کا
حکومتي چارواکو یا د امنیتي ادارو لخوا د مظفر د لادرکه کولو او بیا رستو د پېښور سنټرال جیل ته د لیږدولو په اړه څه نه دي ویلې شوي خو مشال ریډیو ته د مظفر په اړه د ترلاسه شوي د ترګرۍ ضد د پولیسو د څانګې د اف آی آر تر مخه په دغه نیولې شوي تن باندې د ترګرو سره د مالی تعاون کولو ترڅنګ یو شمیر نور تورونه لګولې شوي دي خو د مظفر د کورنۍ غړي او ملګري په هغه باندې د سی ټی ډي لخوا لګول شوي دا تورونه رد کړي دي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
دا مشال تر څنګه وسه دا سهر لنهو دا ما خام ترش بگو
د خبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو هغه سیاسي ګوندونه چې په صوبه کې یې د پخوانۍ فاټا د انضمام لپاره هڅې کړې وې پر 11 جنوري په پېښور کې قبایلي جرګه رابللې ده. دوی وایي په صوبایي او مرکزي حکومت به فشار اچوي چې له قبایلي ضلعو سره د پر مالي مرستو سربیره په دغه ضلعو کې د راتلونکو 10 کلونو لپاره هیڅ ډول ټیکسونه نه لګوي. په نور تفصیل د مشر دی خبریال خالد خان کوي.
دا نه پورس پیخور پریس کلب کې یو خبري غونډه چا دا وینا په محل دا پاکستان پیپلز پارټي جماعت اسلامي مسلم لیگ نواز او عوامي نشر پارټي ځای مشرانو او دا قومي سملي په خوانه غړو وویل چې د سرتاجیز کمیشن د سفارشات تر مخه د انضمام نه پس کباري ضلعو ته 10 کالو د پاره زر ارب روپے خصوصي پیکج او راتلونکي 10 کالو د پاره هیسټیک سونه نشي لګولې. خو افسوس چې په دغه سفارشاتو دا تیر شپاړس میاشتو راسی هیس عمل اونشو. دا باجوړ نه دا پاکستان پیپلز پارټي مشر او دا قومي سملے پخوانی غړي اخونزاده چټان اوایل باید چې وفاقي حکومت په قومي مالیاتی کمیشن کې 3% برخې سره سره 100 ارب روپے د کال کباري ضلعو د پاره صوبې ته ورکړي.
اوس دا د سوچ خبره ده چې د دې مرجر نه بعد زمونږ د یوت زمونږ د نوجوانانو د پاټه د عوام هغه مایوسي ختمه نشول.
دا خیبر ضلع نه دا قومي سملے پخوانی غړي الحاج شاجی گل افریدی اوایل چې دوی په 11 جنوري پیښور کې یو لوی جرګه رابللې او په صوبایي او فاقي حکومت په دغه فشار اچوي چې قبایلي ضلعو ته خپل حقوق زر تر زره ورکړي. ګنی بیا به دوی د صوبایي سملے مخې ته احتجاجي پرلت یا ناستا کوي. دغه شاندا جماعت اسلامی ځای مشر صاحبزاده هارون رشید اوایل چې دوی بټول هغه سیاسي ګوندونه او سماجی ډلې د قبایلي ضلعو د حقوقو د پاره یو ځل بیا راپاسوي چا چې د انضمام د پاره خپل هڅې کړې وي.
اگر پیکج بانے اصلاحاتی پیکج بانے کم چر دی موجودہ حکومت ذمہ داری ہوا کہ پاگی بانے عمل درآمد کرے ہوئے او دا اگی پر نتیجہ کے دباجول نے وزیرستان پورے عوام تا اگر لیپ میلا شے ہوئے او خلق کو محسوس کرے ہوئے چ آو دا دے مرجر او انضمام پر نتیجہ کے امونگ تا مطلب ہے چ دا آئینی قانونی عدالتی او سپورٹ او رعایت میلا شو.
خو بیا دا خیبر پختونخوا حکومت او حکومتی گند پاکستان تحریک انصاف مشران ادا کوي چې موجودہ حکومت قبائلی ضلعو دا پرمختګ پارا عملی گامونه پورته کړی دي او خاصدار او لیویستا د پولیس درجه ور کول سره سره قبایلی ضلعو ته په صوبایي سملے کې نمائندگی او دغلته مقامی حکومتونو نظام معرفی کول هم اعلان کړی دي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د پاکستان په قومي سملي کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتي چې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو پر اتحادیو لګیدلي بندیز پورته کړي او په دې لړ کې د قانون سازي وکړل شي چې دا ډول راتلونکي کول هم په سیاست کې برخه واخلي. بلکې حکومت ویلي چې د لپاره به قاعده او ضابطه ټاکي چې تعلیمي ادارې له تشدد خوندي وساتل شي. په نور تفصیل اسلام آباد سراج صحیح راکوي.
اسلام آباد کے دنہ پورس د قومی اسمبلی په غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نون غړی کیسو ملک الداس په تعلیمی ادارو کې د زده کوونکو د اتحادیو د بحالۍ لپاره اعلی کمیشن آرډیننس کال 2002 ترمیمی بل وړاندې کړو، کوم چې د نور بحث لپاره اړوند کمیټې ته ولېږلې شو. په دې موقع په دې د بحث دوران اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه وکړه د زده کوونکو په اتحادیو د زیا په مارشل لای دور کې لګیدلې بندیزونه دې پورته کړي شي. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکخ د قومي اسمبلی غړي خواجه محمد آصف اوویل چې وخت راغلی چې دا پارلیمان د زده کوونکو د اتحادیو د بحالۍ لپاره قانون سازي وکړي. دی وای د زدکونکو اتحادی د سیاست نرسری دی او کتا سو دوی بریک دی چې په دوی سیاسي اثر وشي او دوی نظریاتی شي نو سبب دغه کول په دې پارلیمان کې او ذمہ دارانه کردار ادا کړی شي نو زګنم چې په دې دی پسندیدګي سره غور وکړي شي او په دې سنا سره قانون سازی په کار ده چې په ټول پاکستان کې د زدکونکو اتحادیو ته اجازه ورکړي شي همداشان له جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر هم غوښتنه وکړه چې ټول پاکستان کې د زدکونکو د تنظیمونو نه بندیز پورته کړي شي دی وایي د زدکونکو د اتحادیو د بحالۍ لړکې خبرې کیږي نو موږ له دې مرسته کول پکار ده چې د زدکونکو یونینونه په تعلیمي ادارو کې بحال شي تاسو وګورئ کله نه چې په مارشلي دور کې د زدکونکو په اتحادیو بندیزونه لګېدلې دي له هغه وخت د زدکونکو نه چې کوم نوی لیډرشپ راتلو هغه اوس ناراضي نو موږ له حکومت غوښتنه کوو چې د زدکونکو اتحادی دی بحال کړي په دې موقع د پارلیماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان وویل د دوی حکومت هم غواړي چې د طالب علمانو تنظیمونه بحال شي دی وایي جناب سپیکر د زدکونکو د سیاست بل څوک هم مخالفت نه کوي او نه یې موږ کوو نو چرته چې موږ د دې فائدو ته ګورو هلته به موږ له د دې قاعدې او ضابطې هم ټاکل وي نو دې لړ کې چې یو تجویز راغی چې دا معامله د کمیټې ته ولېږلې شي نو سپیکر صاحب دا د کمیټې ته ولېږلې شي لدی وړاندې د روانې میاشتې په نهمه نیټه د سند وزیر اعلی مراد علي شاه د یوې غونډې دوران په دې صوبه کې د زده کوونکو د اتحادیو د بحالۍ اعلان کړی و او ویلي وو چې د دې لپاره به بل په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کوي یاد دی په ټول پاکستان کې په کال 1944 کې د جنوري په میاشت کې پوځي واکمن ضیاءالحق په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو په اتحادیو بندیزونه لګولي وو او دریځ یې و چې له دې تشدد پیدا کیږي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
په همدې موضوع کې پاتې کیږو د پونتونونو له زده کوونکو سره د یووالي تر لاریون وروسته د سند صوبایي کابینې د زده کوونکو د اتحادیو د بحالولو منظوري ورکړې ده دا چې زده کوونکي په پونتونونو کې د اتحادیو بحالولو غوښتنه ولې کوي او د دې ګټې به څه وي په دې اړه په پېښور کې د مشال خبریال غلام غوسله مدني فعال او د زده کوونکو له یو مشر شفیق گیګیانی سره مرکه کړې او په لومړي سر کې یې ترې د اتحادیو پر اړتیا پوښتنه کړې نو هغه وایي
نو چې نور د دنیا ټول یونیورسيټي چوغوري آی کی د یونیورسيټي په سندیکیټ کې او په سنټ کې آی کی خلک وی آی کی د سټوډنټان آی کی موجود وی او چکل د یونیورسيټي فیصله کیږي چکل د یونیورسيټي یو غټه فیصله کیږي کوډو کې فیصله کیږي آی کی د چکم زده کوونکو د آغي هغه نه تاسو کیږي په پاکستان کې بده مرغه په دغه سندیکیټ کې او په دغه سنټ کې د سټوډنټ اړه څه نه وی هغه د سټوډنټ اړه خبره شمارل کیږي نه نو موږ اومدا او قتل چې سلیبس چکم دی کریکولم چکم دی هغه زوړ دی آی ولې دی ځکه چې سټوډنټ چکم دی طالب علم چکم دی هغه په دغه فیصلو کې نه شاملېږي نو دا وجه ده چې تعلیمي معیار چکم دی هغه روته رو خرابېږي
د بندیز خبره تاسو څنګه کوي بندیز څنګه دی
یو خبر خدا چې دغه د سټوډنټ یونز لګ په دې ځان پیول پکار دی فیډریشن چکم دی د سټوډنټ یونز نه دی
د سیاسي غوندونو چې دا کوم لاندینی تنظیمونه دي د ځوانانو د یونین نه دي
دا یونین نه دي اصل کې یونین څنګه وي تاسو لکه د تاریخي پس منظر باندې پرې خبره کول غواړم د څه و چې کله برټش او نو برټش په مختلفو یونیورسيټو کې د هر یونیورسيټي درې اهم پلرز دي درې اهم ستون دي د ټولو غټ پلر چې کومه سندیکیټي د ام سنټ وی دریم اکیډمیک کونسل په دې درې وانه کې پکار دا چې د یو سټوډنټ نماینده هم نستي نو مخکې به څنګه چلو چې کب تیر د یونیورسيټي یونیورسيټي اکټو پېښور یونیورسيټي اکټ چکمو هغه به سوچ یونیورسيټي الیکشن بو شو الیکشن کې بچکم کس وګټله کم پرزیدنت بشو ناب سندیکیټ کې ناس
دا تور نمخې خبره تاسو
دا 30 نمخ کې دا درې اتیا ایم نمخ کې چې کله د سټوډنټ یونینز چې به ونه آی کې به دا خبره کړي نو یونین به جوړ شو نو چې کله به فیصله د یونیورسيټي کې نه آی کې به دغه سټوډنټ چې کوم مشربو دی به هغه کې شامل وو اوس موږ ګورو چې یونیورسيټي کې کوم فیصله کیږي هغه سټوډنټ له نمائندې فیډریشن سکم دی د فیډریشن اس لیګل سټیټس نه او د خاص کر پارټی چې کوم نه پولیټیکل پارټی دا هم ملوث دي چې سټوډنټ دی بحال نه شي ځکه چې سټوډنټ بحال شي بیا یونیورسيټي کې دی سه دی اختیار به ختم شي اوس فیډریشن شته او یونین نشته د دې مثال څه شو چې لکه په ملک کې پولیټیکل پارټی شته خو سا پارلیمنت نشته د پارلیمنت کې بده کینه دی چې خبره کوي کنه اوس ګورو نو د یو فیډریشن په یو لخر روان دی بل فیډریشن په بل لخر روان دی نو موږ غواړو چې دغه رنګي د یونیورسيټي کې د سټوډنټان یو یونین جوړ شي چې هغه ټول یونیورسيټي یو یونین ني مختلف فیډریشنز بل خبره ده او بیا د سټوډنټانو ترمنځ الیکشن کیږي او دغه یونین پرزیدنت چې کوم نه منتخب کیږي
نو په پیښور کې د زده کوونکو یو مشر شفیق ګیانی چې زموږ همکار غلام قوس ورسره د زده کوونکو د یونینو په بحالۍ خبرې کړې وي او پر دې ورسره خبرې کړې وي چې د دغې اړتیا ولې ده چې ولې په پوهنتونونو کې د زده کوونکو دغه یونین بحال کړی شي او د دغه یونینو په نیچې کوم بندیزونه لګولي وو د هغې په تاریخ یې ورسره هم خبرې کړې وي. وخت کېدونکي د یوه نیو بجه او منور شاه هم سټوډیو ته راغلي. نو راځئ چې له هغوی د خبرو لنډیز واورو.
د امریکا د خزانه وزارت د کراچۍ په پخوانی پولیس افسر راونوار بندیزونه ولګول. د یاد وزارت په پاڼه د نوموړي په حواله ویل شوی چې د ریپورټونو تر مخه د خپل کار مودې پر مهال یې 190 جالي پولیس مقابلې کړي چې پکې د نقیب مسعود په شمول 1400 زیات کسان وژل شوي دي. وزیرستاني ځوان نقیب مسعود د 2018 کال په جنوري کې وژل شوی و. په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو د انضمام پلوي سیاسي ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې چې له قبایلي ولس سره کړې ژمنې دې عملي کړي. دوی وایي د راتلونکو لسو کلونو لپاره له قبایلو ټیکس نه اخیستل او په قومي مالیاتي اوارډ کې هر کال 100 روپۍ ورکولو وعده لا هم نه ده پوره شوې. حکومت وایي په قبایلي سیمو کې پرمختیایي منصوبې پیل کړې دي. پرون د پاکستان قومي اسمبلۍ په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه وکړه چې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو له اتحادیو جوړولو بندیز پور تکړي چې دا راز د زده کوونکو سیاسي روزنه هم یقیني شي. حکومت ویلي دا کار به په دې لړ کې د قاعدو او ضابطو جوړولو وروسته کوي. افغان چارواکي وایي د باګرام په هوایي اډې کې نننی برید د سیمې شپېته عام اوسیدونکي زخمیان کړي او یو تن وژلی دی. د چارواکو په وینا د باګرام هوایي اډې ته نږدې سهار وختي دوه موټر بمي بریدونه وشول او له هغې وروسته وسلوال اډې ته ننوتي. وسلوالو تر اوسه په دې څه نه دي ویلي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د امریکایي حکومت لخوا له افغانستان سره د میلیونونو ډالرو مرستو په دې هیواد کې درغلې سیوا کړې دي. نوموړي دا څرګندونې د واشنگټن پوسټ د دسمبر 9 د ریپورټ په اړه خپل غبرګون کې پرون له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سره په خبرو کې کړې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته خبرداري ورکړې چې په امریکایي انتخاباتو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. له سپینې ماڼۍ جاري شوی یو بیان کې راغلي چې پرون د روس د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات پر مهال ولسمشر ټرمپ ټینګار وکړ چې ماسکو د یوکرین شخړه هم هوار کړي. دا مونږ ورشل تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوو. وزارت نجيب عامر د مشاله ډوی مجله وړاندې کوي. دا ځل یې په پانی پت فلم او په کراچۍ کې په اردو نړیوال کانفرنس کې د پښتنو لیکوالانو د ګډون په اړه مطالب برابر کړي. تر څنګ یې نور موضوعات هم اوریدل شي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګلونو اوریدونکو په 101 غنه کې د خپل قربا نجیب عامر سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې مو دغه مطالب د خبرېدو لپاره درته چمتو کړی دي. پانی پت فلم نندارې ته وړاندې شو. معلومات تر کوو چې دا فلم څنګه ده.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا کوئی ہے ہی نہیں اس سرزمین پر.
ایک ہے جہاں پناہ، احمد شاہ ابدالی.
په کراچۍ کې د اردو نړیوال کانفرنس کې پښتنو لیکوالو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې.
د پروفیسر اباسین میسوزی صاحب راغوښتل د پېښور نه، هغه بدل ته نن د پښتون کلتور په باره کې خپل لیکچر ورکړي.
له سندرغاړي ماسټر علي حیدر سره مو داغه پر ژوند او کار خبرې کړې.
نو البومونه په دغه وخت کې کم از کم کزه تعداد ته ګورم د 300 نه زیات پي، چې ما د خپل عمر نه زیات کار چې دی وکړو.
او تر څنګه د زما د غسان کتاب د وی بلې برخې ژباړه هم اوریدل شي. د خداګوا نه پس خای پانی پت لومړنی هندی فلم وی چې هندیان او افغانان دواړه ورته په یو ډول منتظر ول چې خپور شي او غوي وګوري. اوس چې دا فلم خپور شوی لومړنی راپور نه وای. دې فلم هسې چې ترې تمه کېده په باکس آفیس ګټه نه ده کړې.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا کوئی ہے ہی نہیں اس سرزمین پر.
ایک ہے جہاں پناہ، احمد شاہ ابدالی.
د دسمبر په شپږمه پانی پت فلم په هند او نور نړۍ کې د سینما لاري نندارې ته وړاندې شو. فلم چې په 1916 کال کې د پانی پت په میدان د مرهټانو او د احمد شاه ابدالي د پوځونو ترمنځ د درېمې جګړې انزور وړاندې کوي متنازع ګڼل شوی او دا سیټ کلونه کېدل چې ښایي د ځینو خلکو حساسیتونه به وپاروي، خو تر دې دمه داسې څه نه دي تر سترګو شوی.
शस्त्र पूजन के समय आपने पेशवा तलवार सदाशिव को क्यों दी?
सदाशिव का हर कदम हमेशा मराठा साम्राज्य के हित में ही रहा है. आज हम पूरे हिंदुस्तान के शासक बन गए हैं.
په فلم کې د سنجی دت، ارجن کپور او کریتی سانن رولونه د پام وړ دي. د پانی پت د تاریخي جګړې په اړه چې د مرهټه سدا شیفراو او د پښتون احمد شاه ابدالي د پوځونو ترمنځ شوه، د افغانستان، پاکستان او هند په سکولونو او د تاریخ په کتابونو کې ډیر څه لیکل شوی، خو اوس د فلم ډایرکټر آشتوش گوارکر په لومړي ځل دا تاریخ په تصویري بڼه ستاسو په وړاندې ږدي.
भूमि के वो योद्धा जिनके लिए उनका धर्म और कर्म उनकी वीरता है.
कतुन की ददे फिल्म पाड़ा बेला बेल नजर न लरी. مورنا لیسنگ په نوم یو هندی تن د فلم لکتو روسته پر ټولنیزو رسنیو لیکل. کله چې د فلم ټریلر لیدل نو فکر یې کاوه چې ښایي دا به د وخت ضایع کول وي، خو اوس چې فلم لیدلې نو ویلی شي چې هغه په غلطه و. د هغه په وینا دا یو ښکلی فامیلی فلم دی.
हम वो सिपाही जो है सदा ही रूप शिवा का धारे जय हो. हे आज अंधेरे छटे हैं, कम हुए हैं घटे हैं, कल जो दुश्मन यहाँ थे आज पीछे हटे हैं. गाती ये धरती है, गाता ये अंबर है, गाती है सारी हवा. तेरे मन में शिवा, मेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा, हर घड़ी में शिवा, हर दिशा में शिवा, आज गुंजा हुआ है जय जय शिवा.
د ارونش رنجن په نوم یو بل هندي ځوان لیکلی یو وار بیا د فلم ډایرکټر آشتوش ځان د خود ساخته تاریخ ویونکي په توګه وړاندې کړي او یو وار بیا یې پر یو متنازع موضوع غلط تاریخ خلکو ته وړاندې کړي دي. نوموړي لیکلی یوازې د دې خبرې په لیکلو سره د فلم جوړونکي د پیسو د ګټلو هڅه کړي چې ګینې دا فلم پر حقیقي موضوع راسرخي. نوموړی پر دې هم اعتراض کوي چې سنجی دت د زیات عمر دی او احمد شاه ابدالي چې پانی پت تلو نو ځوانو.
चरण छुए और पर्वत शीश नवाए, रास्ते से हट जाए नदिया हो के हवाए.
हम है जिया ले जीतने को हम रण में उतरते हैं, हम सूरज है अंत हमी रातों का करते हैं.
जो रक्त है तन में बहता
वो हमसे है ये कहता,
सम्मान के बदले जान तो नहीं है घाटा रे.
ٹائمز آف انڈیا ورسپانې بیا لیکلی چې آشتوش گوارکر د تاریخي فلمونو د جوړولو تجربه لري او تر دې وړاندې هم د موهنجو دړو فلم جوړ کړو، خو هغه فلم پر باکس آفیس بې ساري ګټه نه وکړي.
تو چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے کے لیے اپنی جان دینے جا رہا ہے. میں اس دھرتی کے مٹی کے ایک کڑ کے لیے بھی مرنے کو تیار ہوں.
ورسپانه لیکي په یوشتمه پیړۍ کې د اتلسمې پیړۍ انځورول آسان کار نه دی او د فلم ډایرکټر یې په اړه ډېرې پلټنې او هڅې کړې دي. د فلم یو افغان اکټر ببرک اکبري هم په دې نظر دی چې پانی پت یو داسې فلم دی چې په کتو ارزي.
نو دا فلم ډېر لوی فلم دی، دا د بالیووډ دی غټو فلمو لوی فلمونه یو فلم دی چې پانی پت دی. دغه ډایرکټر چې دی آشوتوش گوارکر، دغه دا ہمیشہ تاریخی فلموں جڑے ہوئے تاریخی فلموں لکا مختین جڑ کری دی جدا اکبر لگن سردیس پدک بندی دی اوڈونا وری دی نو تو دے فلم کے چکلا ماتا والے راکو چتبا مشتر ویز کشتیو افغانم یہ ادمین دے سنجیدہ تا مچا عبدالی بابا رول چکوی نو تبا دے مشتر پدے کی باوے اور بجل چے ورغلم تو کسی مشیا خبر مچ اوکھڑے نو بیا مچ وار وی تلو میں کتو دا دیر ش فلم دے اور دیر پل وڑ سا ویا جوڑ سا ہے دیر پتا تکلیف کو لحمتو جوڑ شو پدی بان تقریبا دا فلم چونی ویو یو کال دو میشت ٹول شوٹنگ و شان ہے وش وش ول او دا فلم مش پور راجستان جے پور کی دیر جات شوٹ التا و وہ ز کچ دا فلم کی خوش تمرا مراٹھا خلق کار کرے دو افغانان دوما دے افغانانو کار ہم پرفیرن دے زغواڑا مچ ٹول افغانستان یو کوری چ چاسر دا سوال وی چاسر دا تشویش وی اگر پ پردا بندی یو گوری اگر کل سترگی وے خپل خلاص شی
سپنا ہے سچ ہے کہ جادو ہے یا جان کیا ہے بہتا سمے ایک پل کو یہی تھم گیا ہے
دا پانی پت فلم پاڑا مو تفصیلی معلومات پر راپور کی واوری دل اوس ورزو کراچی تا حل تا دا دسمبر پا شپا گما دا وردو نړیوال کانفرانس پیل شو پا یاد کانفرانس کی پختنو لیکوالو تا هم دا گدون کولو موقع ورکل شویده پا دیارا می دا کانفرانس دا منتظمینو لدالی سخا لیوتن قادر خان ایدوکیت سر خبری کردی
دا حکومت پاکستان یو اداره دا جاغا دا کلتور و دا آرٹس و دا دی متعلق پروگرامون کئی پاگه او تقریباً ہر ہر صبح کے لاگو خپل دبئی زئی نہیں دی تو دل تک یہ کراچی کی شکم پاکستان آرٹس کاؤنسل نے دیو دا دولسم زل لے جدا دا نریوال اردو کانفرنس کئی پڑھی کہ دنیا دا مختلف وادن نا خلق راضی دا اردو جب شاعران اور لکھوال اگر راضی ہو تو مختلف موضوعات مانے دا اردو جب متعلق خبریں کئی دادا آگے لڑائی کے داد دولسم کانفرنس تھے کراچی کی
او دا سور ازی دوام کئی او سمر لکوال با پکی ورخ اخلے
دا بیوی سلور رسی بھئی او پا دیکی لکوال دا ما خیال لے جی تقریباً سر سلو خواہ شا خلق مختلف
صحیح پدی کانفرنس کی دا پختنو لکوالو فرہنگی شخصیتونو یا شاعرانو برخه سمر دا
اصل کې دا خو چونکی څنګه چې د دې موضوع نه د قدر د اردو جبې د پاره نو چونکی مونږ دلته کې سمرګری یو دلته کې چې مونږ آرټس کونسل ممبران یو او بیا د آرټس کونسل صدر هم زمونږ مرګری دی مونږ سره ډېر وخت په دې کراچۍ کې میشته دی او یو ځای مونږ سبق ویلی دی او د هغه تعلق هم د مانسیرې نه دی او د کراچۍ کې میشته دی او خانسیل دی په ذات تو آگا تمنگا بھائی تھا سو ہر کال دا اردو کانفرنس کا وہی دس کال پہ اردو کانفرنس کے منگلم سبرا خرا کے دا پختو بکیم یو سیشن کے دے تو بیا آگا وہی چدا خوڑیر خط تجویز دے تو بیا بزر پہ دے کے سرائکی پنجابی سندھی او بلوچ دا خلق بم رو گوڑم نمونگا چی بلکل غورا خبر دا چدا طول راشی نو نور بدا دا لن بیزل دے پدے دولسم کانفرنس کے چھ پدے کے دا اردو نہ علاوہ دا نور جب و خلق امرا اختی دی دا سرائکی ادب امرا اختی دی دا بلوچی دا پنجابی کنا
صحیح
دا رنبی ازل وشو دا سی
صحیح نو دا پختانو یو نشست پکی دے پاگی کی بلک سوی لکا پختانا کم لکوال را گختل شوی واغی بلتا سکی لکا
دیکی پروفیسر عباسین یوسفزئی صاحب را گختل یا دا پیخورنا آغا بدل تا نن دا پختون کلتور پا بارا کی خپل لیکچر ورکای
صحیح
پختون کلتور سے شده
صحیح او قادر خان سے پا پاکستان کی پا پیخور کی امدارنگ پا کراچی کی دیر زیاد پختانه اسی گیا واغو کی زنی لکوالان دا سیم دی چی پا اردو جبا دوی لکل کوی نو دا سی عالمی کانفرنس چی کی گی دا اردو ادب پا حوالی سرا آغا لکوال پا کیوی کنوی دا وی نمائندگی کی گی
نند دی راغلی پکی او زدلتا یو دیر افسوس را یو خبر وکم چه دلتا که زمان چه کم لکوال دی
زما خیال دی چې یو یا دوه کسه دلته کې حالانکه ډېر شی دي په سوون او شاعران دي نور لیکوال دي خو د افسوس خبره دا ده چې هغه دلته نه ځان ممبر جوړ کړی او څه دلچسپي په کې هم نه لري.
صحیح. او تاسو
په دې وجه باندې
صحیح قادر خان ایډوکیټ صاحب تاسو څه ګڼئ چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د پښتو ترڅنګ سرایکي او نورې ژبې چې دي د هغو ویونکو لیکوال هم راغوښتل شوي او ځینې لویې ژبې هم دي، نو دا ډول کانفرنسونه په پاکستان کې د بیلابیلو ژبو د لیکوالو ترمنځ څومره یو نږدېوالی رامنځته کوي شي؟
ګوره د دې خبرې خو نن په پاکستان کې ډېر زیات ضرورت دی چې دا په هر صوبې په غټ خارونو کې داسې کانفرنسونه کېږي او چې د دې ټولو ژبو خلک راځي، نو د دې سره به د دوی په خپلو کې هغه د یو بل سره پیژندلو خو هم ډېرېږي، مینه به هم ډېرېږي. افسوس خبره ده چې داسې
دغه کیږي نه. صحیح. قادر خان ایډوکیټ صاحب تاسو یادونه وکړه چې دا 12 وار دی چې د کراچۍ آرټ کونسل داسې لوی کانفرنس جوړوي، ستاسو په خیال د پښتنو لیکوالو ترمنځ هم داسې څه پکار دی یو عالمي کانفرنس په کراچۍ کې یا کوټه کې یا پېښور کې وشي؟ ځکه ډېر وخت شو داسې څه نه دي لیدل شوي چې دا پښتانه لیکوال سره راټول کړي، هغه که د نړۍ په هر ګوټ کې دي او پښتو ادب ته په ورپېښو کشالو باندې خبرې اترې وکړي، باسونه وکړي.
ډېر زیات ضرورت پکار دی، ډېر زیات. خو خبره دلته کې دا ده چې د یو غټ شی چې کمی د فاینانس راځي مالی، دا خو په حکومتي سطح شي نو هغه کولی شي او داسې یو تنظیم په توګه باندې د دې کېدل ډېره ګرانې ولې چې اخراجات یې ډېر زیات او یا وسه پورې زموږ پښتونخوا حکومت هم کله داسې کار نه دی کړی. هغو له پکار ده چې داسې یو کانفرنس وکړي، کم از کم په پېښور کې وشي، په کوټه کې وشي، او دا د دې وخت نن ضرورت دی.
تاو قادر خان ایډوکیټ شي په کراچۍ کې د اردو د نړیوال کانفرنس په اړه معلومات ترکول. اوس تاسو پام د پیژندل شوی سندرغاړي ماستر علي حیدر سره شوی مرکه تاړو. زموږ همکار اساق خان لاغه سره خبرې کړې او په سر کې پوښتلې چې تر اوسه څومره د سندرو البومونه خپره کړې دي؟
نو البومونه په دغه وخت کې کم از کم کزه تعداد ته ګورم د 300 نه زیات پي. په کار خدا دا چې د انسان د جون هر ساعت یاد وی، خو زمون به بدقسمتی به ورته وایم چې دغه ریکارډ مو سره پر ریکارډ موجود نه دی. خو زما په فکر باندې چې ما د خپل عمر نه زیات کار چې دی وکړو،
تر اوسه به مو څومره شاګردان روزلی وي؟
نو د شاګردانو خبره کوم ګران کار دی، خو شاګردان ماشاءالله زما چې دی چې هغه راغلی دی مخې ته راغلی دی، ډېر خلک یې پیژني لکه جاوید امیرخیل دی، لطیف ننګرهاری دی، ور سره چې دی بارام جان دی، دا د بری پښتونخوا درته یادوم، دلته په کوزه پښتونخوا کې ماشاءالله خالد ملک دی، دا چې هغه خخ نومونه لري، داسې ماستر شاهجان دی، ور سره اوس که یادوم نو بیا را نور خفه کیږي، خو بهرحال په موزیک کې مشته دی.
ماستر صاحب تاسې خو د خپلو شاګردانو خبره وکړه، خو دا راته ووایه چې تاسې په خپله چا سره شاګردي کړې؟
ما ځکه مخکې لاړم چې مایل تاسو به دا پوښتنه کوئ. زما استاد محترم چې دی خدای دې جنتونه ورکی سره د ټولو مشرانو، زما استاد چې دی هغه کوم چې بنیادی استاد دی چې ته کار خودل وای، هغه دی بختیار استاد.
ماستر صاحب نن سبا له هر هنرمند نه چې پښتنه کوي نو له اقتصادي پلوه به ډېرې ستونزې لري، چې دا ولې؟ ځکه دوی خو ډېر کار کړی وي، ډېر نوم لري، شهرت لري، ډېره پیسې هم ګټلې وي، نو بیا دوی ولې له ستونزو سره مخ کیږي؟ د دې وجه څه ده؟
دا څه ده ګرانه؟ زه به په دې خبره باندې مانه څو خفه نه شي څه خبره وکړم، خو زه دا وایم که تا ته خدای یو وخت درکو په لاس باندې صحیح شوه نو ته ځانو پېژنه کنه، نو بیا زموږ هنرمندانو محترمو ته پکار ده چې اول خو وګوري خپل حالات او ته وګوري چې ځان په خپل وخت باندې وپېژني، ځان دومره کې چې د خپل بچو لپاره، د خپل فامیل لپاره، د خپل روان ژوند لپاره څه دومره وکړي چې هغه ته مثلا وي.
ماستر صاحب اوس په یو څو شخصي سوالونه در څخه وکم.
صحیح
ماستر صاحب، تاسو څو ودونه کړی مال د خدای؟
دا راته وایه چې دا د هر هنرمند نه څوک پوښتنه کوي، دا ولې ورته چې څو ودونه هم کړي دي.
دا ځکه چې زه خپله هم یو ورکوټی هنرمند یم او د هنرمندانو په مزاج پوهېږم.
خبره یو خبره درته کوم، ته وړوکی هنرمند نه، ماشاءالله ډېر خوږ ژبې هنرمند دی. خدا بېله خبره ده چې تاسو لرې هلته ماحول نشته دی، ګنې اوس ستاسو ښه مقام دی ماشاءالله. بیا راځو زما پوښتنې ته. الحمدلله زما شکر دی، داسې به درته تعداد څه وښیم، خو زما ودونه شته الحمدلله، بچې مې دي. تاسو ته خو ما وایي چې سبقونه وایي خیره او تکړه دي او ټولو خلکو ته معلومه ده.
ښه نو ماستر صاحب، تاسو خو تعداد ونه ویل، خو د دې ودونو څخه څومره ماشاءالله ماشومان لرئ؟
زه الحمدلله څلور زامن لرم، دادا درې واړو کورودانو نه مې دي، او پکې د خیر سره جنکې زیاتې دي ماشاءالله. هغې تعداد لږ زیات پیدا دی چې دا الکان کم پیدا کېږي، نو اکثر دا میندې چې مشران زنانه دا غواړي چې بیا بچی پیدا شي، نو هغې کې د جنکو تعداد ماشاءالله یو واتو ته رسېدلی دی.
دا ماستر علي حیدر سره مو د اسحاق خان مرکه اوریدله. اوس په دا غوی د سندرې یو برخه په شریک اورو.
کور مې را نه پاتې دی او کلی را نه پاتې دی، کورو کلی خیر دی خو یو کلی را نه پاتې دی، کورو کلی خیر دی خو یو کلی را نه پاتې دی، کور مې را نه پاتې دی او کلی را نه پاتې دی، کور مې را نه پاتې دی او کلی را نه پاتې دی، کورو کلی خیر دی خو یو کلی را نه پاتې دی، کورو کلی خیر دی خو یو کلی را نه پاتې دی. چرایا دیکھم سڑکے میں پسوران شی، سڑکے میں پسوران شی، کل چرایا دیکھم سڑکے میں پسوران شی، سڑکے میں پسوران شی، یا خدایا یو داسنا زولے رن پات دے، یا خدایا یو داسنا زولے رن پات دے،
د خبرونې په وروستیو شیبو کې مو درته یو وار بیا د داغستاني لیکوال رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د یوې بلې برخې ژباړه د خپرېدو لپاره چمتو کړې ده. تاسو دا واورئ چې ورسره به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. داغستان د نیپال د بودایی مذهب په عبادت ځایونو کې هم لما سره ملګری و. هلته دوه ویشت داسې چینی بهیږي چې اوبه یې د بیماریو پر وړاندې درمل دي، خو نیپال تر اوسه د ناتوګل شوې هیرې په شان دی. خو د داغستان هیره څو ځلې تراشل شوې ده، نو ځکه زه نیپال د خپل داغستان سره نه شم پرتله کولی. زه چې په افریقا کې هم وم، نو د داغستان خیال را سره و. ما ته افریقا د هغه خنجر په سیر ښکاره شوه چې تر اوسه یو په څلورو کې برخه یې له نیامه راوتلې ده. د داغستان تصور له کاناډا، برتانیې، هسپانیې، مصر او په جاپان کې هم له ما سره و. ما په هر ځای کې دا هڅه کړې ده چې وګورم د هغوی کوم سیزونه د داغستان د هغو په سیر دي او کوم یې نه دي. زه چې یوګوسلاویا ته لاړم، نو د هغوی په یو ښایسته ښار دوبروفینک ور برابر شوم. دا ښار د ایډریاتیک بحیرې پر غاړه آباد دی. د دغه ښار د کورونو او لارو په لیدو د غرونو او کمرونو خیال د سړي ذهن ته راځي. ته به وایې چې په غرونو کې زینې کیندل شوي دي. کله کله یې د کورونو دروازې داسې بریښي چې ته به وایې د غرونو په کیندلو غارونو ته د ننوتلو لارې جوړې کړل شوي دي. خو د منځنیو پیړیو او ان له هغې نه د ډیرو پخوانیو ودانیو ترڅنګ د معاصرې زمانې دنګې ودانۍ هم اوږه په اوږه ولاړې دي. هلته هم زموږ هغو په شان له خاره چاپېره دیوالونه تاو دي. زه د مخ په زوړو سرکونو او د هغو زینو پر لاره د خار دیوال ته ورسیدم چې د غرونو په شکولو جوړ کړل شوی دی. د دیوال په ټولو برخو کې په برابر فاصله باندې منارونه جوړ کړل شوی دی. په هر منار کې دوه روشندانه جوړ دي او هغه داسې ښکاري لکه دوه خوبولې سترګې. د هغو منارونو په لیدلو ما داسې وګڼله لکه د کوم امام مریدان چې د خپل پیر په حکم په خپل ځای په خلوص سره غلي ولاړ وي. کله چې زه د خار دیوال ته ورسېدم نو زړه مې راته وویل چې له دغو روشندانونو څخه د باندې د کتلو هڅه وکړم، خو هلته د سیلانیانو دومره بیروبار و چې ما روشندانونو ته د رسېدو لپاره ډېر انتظار وکړ. په کوم ځای کې چې زه ولاړوم رانه مخکې نور خلک هم ولاړو. ما یوازې دوه شین بخونه داغونه ولیدل. دا داغونه دومره لري وو لکه په خپله روشندانونه، کوم چې ښایي د یو ورغوي څخه به لوی نه ول. خو چې زه یو روشندان ته ورسېدم او سترګه مې ور برابره کړه او د باندې مې وکتل نو حیران پاتې شوم. د جنوري د میاشتې په ښایسته لمر کې یو ویر سمندر زما په وړاندې و. بهر پوست هم معلومېده او پکې توندي هم وه، ځکه چې آخر د جنوري میاشت خو هم وه کنه. سمندر شین نه و، بیلابیل رنګونه پکې ښکارېدل. سپې وار په وار د ساحل ډبرو سره لګېدې او د توپونو د غږ په شان په غړزا به واپس کېدې. د سمندر په سینه بیړۍ تلې راتلې چې هر یوه به یې زموږ د کلي همره وه. زه هغه مهال هم د سیلانیانو په قطار کې پر پنجو ولاړم او دا ننداره مې کوله. بیا چې زه روشندان ته ورسېدم او د باندې مې وکتل نو ما ته خپل داغستان را یاد شو. زما په شان هغه هم د خلکو تر شا پر پنجو ولاړو او د خلکو د وګو له پاسه د نندارې کولو هڅه کوله، خو د ځنو بختورو پلنو وجودونو یې مخه نیولې وه. بیا د کلا له یوه روشندان نه هغه یوه نوې نړۍ ولیدله. اوس هغه په مکمله توګه د دې لوی نړۍ یوه برخه ګرځېدلې. اوس هغه خپل رسم او رواج، خپل سندرې، خپل وقار ټول نړۍ ته په مخ کې ایښی دي. بیلابیلو شاعرانو په خپلو زمانو کې هڅه کړې ده چې له کړاوونو څخه وروسته د داغستان په اړه خپل تصور وړاندې کړي. محمود شاعر د داغستان قامونه د هغو غرایزو چینو سره تشبیه کړي چې غواړي یو ځای شي او یو سیند ترې جوړ شي، خو داسې نه کیږي او بیلې بیلې پر مخ روانې وي. په یوه بله موقع کې هغه ویلي، د داغستان د قامونو په لیدو هغه ته په یو غار کې دننه ټوکېدلي ګلان وریادېږي چې غواړي یو بل ته ورسیږي خو یو بل ته غېږه نشي ورکولی. خو اوس دا خبره نشي کېدی، ځکه چې د داغستان قومونو په یو ځای د یو مست سیند بړه غوره کړې ده. بیلابیل ټوکېدلي ګلونه د یوې ګلدستې په څیر یو ځای شوي دي. بتیرایی ویلی و، لکه کوم غریب کس چې خپل زوړ جمپر د کور په کومه تورتمه برخه کې وغورځوي، همداسې داغستان هم د غرونو په منځ کې غورځول شوی دی. د داغستان له مطالعې کولو وروسته آبا ویلی و، دا د ښکرو نه د جوړ هغه جام په شان دی چې په محفل کې لاس په لاس ګرځېږي. نو زما داغستانه، زه تا له څه سره تشبیه کړم؟ زه داسې کوم سیزونه ښکاره کړم چې ستا د تېرې زمانې او ستا د راتلونکي زمانې ترجمانی وکړی شم. کیدای شي په مخکې مزل کې زه لا نور غوره الفاظ پیدا کړم چې ستا یادونه پرې وکړی شم، خو نن زه همدومره ویلی شم چې ته هغه وړوکی روشندانې چې ترې هاخوا د لوی سمندر یوه نظاره تر سترګو کیږي. یا که دا خبره نوره هم مختصره کړم نو ویلی شم چې ته د بې پایانه سمندر ښودلو والا یو روشندانې. نو واخلی زما وزیرانو، دا هم د هغه کتاب چې زما تر لاس لاندې دی دوهم نوم. زه باور لرم چې دا گاوند نور هیوادونه به هم د ځان په اړه همداسې مفکوره لري. نو وی دی کنه، هغوی هم د ځان په اړه د ویلو حق لري. زخپل پاپا خولې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. دا زما داغستان دی. د دې پاپا خولې خایست یو ستوره دی، یعنی د یو بی پایان سمندر ښکارکون کې روشندان. د هغه هنرمن په سیر چې د سندرو ویلو ته ځان چمتو کوي، نو ما هم د خپل موسیقي په آلی یا پندور باندې ګوتی وهل شروع کړې دي. د هغه کس په شان چې د ګنډلو تیارې نیسي، ما هم خپل استنه کیتار اچولې ده. زما وزیرانو د کتاب په نوم اتفاق کړی دی، لکه د کوم نړیوال کانفرنس ګډون کوونکي وزیران چې د غونډې په پای کې په یوه ایجنډا یو خلک کیږي. داسې هم کېدای شي چې دوه ورونه د یو بل سره له جګړې کولو پرته پر یو آس سپرلی وکړي، او دا هم کېدای شي چې یو شاه سوار په یو وخت د دوو آسونو قیزې په لاس کې واخلي او د اوبو څښلو لپاره ویسي. یو وخت ابو طالب ویلی و هغه د لیو ټالستای په شان خولې خوښېستې ده، خو اوس دغه په شان سر له کومې کړي. یو متل هم دی چې د ماشوم نوم خو ډېر ښایسته دی، اوس به دا کتل کېږي چې کله دې لوی شي نو څه ډول انسان به ترې جوړېږي.